مدی تاسی ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. تر 9 بجو په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې په برخه کې پر سویو پرمختګونو خبرې کوي. نن یک شنبه ده، د سلواغی دلوی اومه د جنوری میاشتی وویشتمه. له خبرونو وروسته د راپورونو برخی تورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر پر خلاف لاریون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی پامپیو لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال ترورزم په ځاله بدل سي، او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې هم واشنګټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې د طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. هغه لیکلي افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې کچېری طالبان پر جګړې ټینګار کوي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې له هېواده دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو، او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
دفاع وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغ سوو ځوانانو سره وکتل، او له ځینو هغو کورنیو سره هم وکتل چې زامن یې د پوځ په لیکو کې وژل سوي دي. ټاکل سوی چې په جلال آباد کې د امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د اوس لپاره د پاچا امان الله خان پر مزار کار روان دی، او تمه ده چې دا مقبره په دریو میاشتو کې په پخوانی بڼه ورغول سي، او تر دې وروسته به بیا د کتابتون او تالار چاري پیل سي. د افغانستان حکومت پر ځینو لرغونو ځایونو له یوې مودې راهیسې کارونه پیل کړي، او تمه لري چې راتلونکی کال د پاچا امان الله خان د مزار په ګډون د خپلواکۍ د جشن د سلمي کلیزې په ویاړ لرغوني ځایونه ورغول سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پوره سوې. مظاهرچیانو پرون د بلګراد له منځه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او د ولسمشر د دفتر پر لوري لاریون وکړ. لاریون کوونکي ولسمشر ووچچ تورنوي چې د ازادیو مخه نیولې ده، سیاسي مخالفان ځپي او رسنۍ کنټرولوي. د سربیا ولسمشر دا تورونه رد کړي دي. دا مظاهرې په نومبر میاشت کې وروسته تر دې پیل سوې چې د اپوزیسون یو سیاستوال بورکو ستیفانوویچ د لنډغرو یوې ډلې ووهه. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبه کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ سي. بله نیمه پای لوبه د سې شنبې په ورځ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو او قطر ترمنځ ده. د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، بحرین او مصر سیاسي او تجارتي روابط له 2018 میلادي کال راهیسې له قطر سره قطع دي. دغه هیوادونه قطر تورنوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، خو قطر دا تورونه رد کړي دي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیگراند چې درې ځله د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. لیگراند په خپل ژوند کې د سندرو ترڅنګ د 200 سینمایي فلمونو او ټلویزیوني سیریالونو لپاره موسیقي چمتو کړې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په یو بیان کې وویل لیگراند د فرانسې د موسیقي ستر هنرمند وو او د نړۍ په سطحه د فلمونو د موسیقي ستر مخترع. لیگراند په 1988، 1991 او 1993 کلونو کې د اوسکار جایزې خپلې کړې وې. اته بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوریدل چې زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږو ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر سوي پرمختګونو خبرې کوي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او د امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په کونړ کې وو
او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته را وباسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له یوه کاندید څخه چې دغه کمیسیون یې په اداري فساد تورن کړی وضاحت غوښتی.
که دغه رنګه اسناد لري د دې په ځای چې تهمت ولګي د دې په ځای چې نابدي وکړي هغه د عادي قضایي ارګانونو سره شریکي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. تاندې څنګ او حقیقت سره تاسې ازادي رادیو ته ورځیست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وسی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې ځانګړي استازی له افغان چارواکو سره د خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلو وروستیو خبرو ته چې په قطر کې وسوي خوشاله دی او د پرمختګونو خبره کوي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی شک لري چې طالبان به د کابل له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو ریوټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي وو چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي. خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوي دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. خو د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف په دې باور دی چې طالبان ممکن د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نشي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او داسې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي. دا هغه پړاو ته چې افغاني ډیالوګ یا افغاني تفاهم دی هغه ته لار نږدې کوي چې د افغانانو سره تفاهم د افغانانو په خیس باندې کېدای شي دا وسي. خو دا زه په دې په شک کې یم چې دوی به د افغانستان د حکومت دا اوسنی نظام دی هغوی سره په دې نامه کښېن چې دا د افغانستان حکومت دی او طالبان یو سیاسي ډله ده. په دې کې شک کوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبې په ورځ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. تمه وه چې دا خبرې د دوو ورځو په مخه وي خو شپږ ورځې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نوي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونشي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې 15 ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي. خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
بل خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي خو د هغو کسانو په وړاندې مقابله کوي چې جګړه غواړي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې وکړه. تفصیل له روح‌الله انوري.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې د محلي اردو نوو فارغو شوو ځوانانو سره خبرې وکړې او ورته یې ډاډ ورکړ چې ورسره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. وزیر او نور چارواکي د هغو دوه تنو سرتېرو کورنو ته هم لاړل چې څوک څه موده وړاندې وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي وو. اسدالله خالد د وژل شوو کسانو کورنیو ته وویل
موږ د تا زوی درته بیرته نسو راوستای، هغه ته له خدایه جنتونه غواړو. ولې هغه د وطن افتخار و او د هغه د شهادت په وجه دغه ځوانان دلته ګرځي او دا ټول د تا اولاد دي، ټول به دې انشاءالله په خدمت کې یو.
نقیب الله چې په دیوګل دره کې درې میاشتې وړاندې وسلوالو سره جګړه کې وژل شوی پلار وای یو زوی وطن څخه د دفاع په لاره کې قرباني کړي او بلې تیره ورځ هلمند ته ولېږلو.
ما د خپل زوی شهادت مې یو شو چې دا مشران راغلل زما کور ته، ډېر ته خوشحاله شوم. زه غواړم چې په افغانستان کې دا زما زوی د خدای آخرانه شهید کړي. اصل د وطن مینه ده. زه چې په پاکستان کې وم او زما به وطن را په یاد شو مهاجر وم، ما به جړل، د شپې به مې جړل. نن یې پنځمه ورځ چې ما ورته واده کړی، سهار مې ملا وله وټه پلو، زه بچی خپلې وظیفې ته ځه. هلمند کې وظیفه ده.
بوډۍ مور چې زوی یې کومندو ځواکونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وایي
خدای په دې دنیا تاسې مخفه کوي. زما د کوټې بچی ودخسی و او د بېواسۍ او دغه نه ډېره ته خوشحاله یم. خدای پاک دې دنیا و آخرت در چا خیست.
دفاع وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل سوله د هر افغان هیله ده. موږ هم سولې ته په جنگ لومړیتوب ورکوو او که بیا هم وسلوالې ډلې په جنگ ټینګار کوي، افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي.
د ټولو افغانانو او د هغو مندو سننې په سترګو کې اوښکې وي. د ټولو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته را وباسو او میز ته د خبرو میز ته که خدای دا نخواسته داسې نه وو. د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي سکتور د دې ځواک لري چې له دې وطن نه په هرو شرایطو کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال له دفاع وزیر وغوښتل چې باید د محلي اردو شمیر ورته زیات کړي.
دوه ټوله د موږ لپاره منظور شوي دي محلي اردو، هیله مې داسې دوه ټوله نوره منظور شي، ځکه یو په غازی آباد کې او بل په چپه دره د ماڼوګي په ولسوالۍ کې موږ محلي پولیس نه لرو. هیله مې داسې په دې برخه کې هم مرسته وکړي.
د 201 سیلاب قولي اردو مسؤلین وایي په ختیس کې ورته د محلي اردو 12 ټولي منظور شوي دي چې دوی په کونړ کې دي او نورې په نورو ختیځو ولایتونو کې دي، خو امکان لري چې دغه شمیره نوره هم زیاته شي. وزیر او ورسره راغلی پلاوی ماسپخین 2:30 بجې له کونړ څخه بیرته کابل ته لاړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په بلخ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر افغان ترک ښوونځیو حمله اوازې ګڼي. تر دې مخکې د افغان ترک ښوونځیو د کورنیو کمیټې او د دغو ښوونځیو ځینو ښوونکو په بلخ شکایت کړی و چې د افغان ځواکونو لخوا د دوی په وړاندې ځواک کارول سوی دی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر افغان ترک ښوونځیو د حملې راپورونه ردوي او وایي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت پروسه په بریالۍ توګه انتقال شوې ده. د دغه وزارت ویاند نوریه نصحت نجابي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په درې ولایتونو هرات، جوزجان او بلخ کې د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت پروسه په سوله ییزه او بریالۍ توګه لیږدول شوې. ټاکل شوی ډیر زر دغه پروسه په کابل او کندهار کې هم عملی شي.
د
انتقال پروسه کاملا په سوله ییزه توګه ترسره شوی او هلته د امنیتي ځواکونو، ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ کومه شخړه نه ده شوې. یوازې د ښوونځیو د امنیت د ټینګښت لپاره افغان امنیتي ځواکونه له سیمې لرې ولاړ وو او هغه اصطلاح له بعده مرغه کارول شوی چې ګنې امنیتي ځواکونو حمله کړې. دا شایعات دي چې لمن ورته وهل کېږي. اغلی نجربی وایي په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د انتقال د پروسې تر پای ته رسېدو وروسته به د ښوونځیو، ښوونکو، لیلیو او د زده کړو د بورسیو په برخه کې زده کوونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په بلخ کې د افغان ترک ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو ویلي چې تېره شپه د هغه ولایت پولیسو په دغو ښوونځیو حملې کړي او د 500 زده کوونکو تر څنګ و ترک ښوونکي هم له ځان سره بیولي دي. په ورته وخت کې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو کمیټې او یو شمېر ښوونکي د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په بلخ ولایت کې د امنیتي ځواکونو دغه کړنه وغندله. د افغان ترک ښوونځیو دوه ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
واقعا متاثر
افغان ترک ښوونځیو له لسو زیاتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلود، خو په ترکیه کې د 2014 میلادي کال له کودتا وروسته د هغه هیواد حکومت له افغان حکومت وغوښتل چې د دغو ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپاري، ځکه د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې د افغان ترک د ښوونځیو مشري یې پر غاړه درلوده د دغې کودتا په طراحۍ تورن کړی و. له هغې پېښې وروسته، یعنی یو کال وړاندې، د دواړو هیوادونو د پوهنې وزارتونو ترمنځ په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د انتقال پروسې هوکړه وشوه. ویل کېږي له دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د دغو ښوونځیو یو شمېر ښوونکي نیول شوي وو چې له دې شمېر دوه ښوونکي له 14 میاشتو را په دې خوا کورنۍ بند تېروي. خو د افغان ترک د ښوونځیو مسؤلینو تازه ویلي چې دغه دوه ښوونکي سویډن هیواد ته کډول شوي دي. له دې سره د بلخ ولایت د امنیې قوماندان محمد اکرام سامي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د انتقال پروسه سوله ییزه بولي، خو وایي یو شمېر شکمن کسان نیول شوي دي.
یامر دین روز تطبیق شد کاملا مسالمت آمیز.
دغه موضوع تر روز کاملا په سوله ایزه توګه تطبیق شد. یو شمېر شکمن کسان هم امنیه قومندانی ته انتقال شد. خو له چلو روز تا خوشکر از سوال خوشپا کسان چه در افغان ترک ښوونځیو در تکون کردلی و تر چلو لاندی بی چه دولت مقام در رهبری در پلیر که تر نیول روز تا بایی و علا پریر
کلاوسی.
خاقلای سامی وایی دوی دغه اقدام د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه ترسره شوی دی و مغختل په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه خبرو ټټ وکړه. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې اوسمهال په کابل، کندهار، هرات، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د افغان ترک 12 ښوونځي فعالیت کوي. ترکیه له یوې لسیزې را په دې خوا په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، د ښوونځیو د ودانیو په جوړولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅې او همکاري کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندید لایق ملک زاده څخه چې دغه کمیسیون مشرتابه یې په مالی فساد تورن کړي اسناد او شواهد غوښتي دي. ښاغلی ملک زاده څه ویلي دي؟ خان محمد سین براته وایي:
په داسې حال کې چې لایق ملک زاده د کابل د حوزې د انتخاباتو د بریالیو کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مالی فساد تورنوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې افراد د دغه ملي پروسې ته زیان نه رسوي او شخصیت وژنه دې نه کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له لایق ملک زاده وغوښتل چې د تور لګولو پر ځای د اسناد او شواهد له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
محمد لایق ملک زاده کدا ورور چېرته کاندید دی او اسناد لري، دی د عدلي او قضایي ارګانونو سرلوالي ته وړاندې کړي. نو په دغه اړه باندې موږ خپل شدید نارضایتي ښیم او خواهش داده چې که دغه رنګه اسناد لري، د دې په ځای چې تهمت ولګوي، د دې په ځای چې نامبدي وکړي، هغه د عدلي قضایي ارګانونو سره شریکي.
محمد لایق ملک زاده چې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لومړي لیست کې نه دی راغلی، د 8 صبح په ورځپاڼه کې په یوې مقاله کې لیکلي چې د کمیسیون ځینو غړو ترې د ده د کامیابولو په خاطر له 500,000 نیولې تر 800,000 ډالرو پورې غوښتي دي. په مقاله کې د ملک زاده له قوله راغلی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي ورسره اړیکه ونیول او ورته یې ویلي چې پارلمان ته د لارموندنې په خاطر تاسې په هغو 15 کسانو کې شامل یاست چې موږ ورسره د خبرو تصمیم لرو. خاغلی ملک زاده هم دا شان ویلي چې له دنه پارلمان ته د بریالي کېدو په خاطر له 15 لکه ډالرو نه نیولې تر 8 لکه پورې غوښتنه شوې، خو کله چې ده د دغو پیسو له ورکولو انکار وکړ نوم یې د بریالیو کاندیدانو په لومړني لیست کې اعلان نه شو. خاغلی ملک زاده په مقاله کې د خپل ادعا لپاره هیڅ اسناد نه دي وړاندې کړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د ملک زاده د اسنادو د وړاندې کولو په اړه له ده سره یو مرکه وکړي، خو ټلیفون ته یې ځواب ونه ویل شو او له څو اړیکو وروسته یې ټلیفون بند کړ. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د ملي شورا د انتخاباتو پروسه له پیل نه د لومړني لست تر اعلانېدو پورې ټوله له مالي فساده ډکه وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
په دې دور کې د ټاکنو فساد ډېر په لویه کچه باندې ترسره شوی ده. د نوماندانو د نوملیکنې بهیر څخه چې فساد له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته لا جدي سو، ورې مهم دا ده چې دلته اوس یو اراده او په عین حال کې ځینې واضح او روښانه اقدامات ترسره شي.
خاغلی رشید وای دوی ته اسناد او مدارک هم رسیدلی او تعقیبول د عدلی او قضایی ارګانونو همکارۍ ته ضرورت لري. د حقوقو یو شمیر پوهان او پتیره کبیر رنجبر وای کوم کسان چې ادعا کوي او تور لګوي او ثابتولی نشي دا یو دروغجن اطلاع ګڼل کیږي او ادعا کوونکی د قانون له مخې مجازات کیږي. د رنجبر په خبره ځینې کسان د بیان له ازادۍ نه ناوړه ګټه اخلي او شخصیت وژنه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مننه چی آزادی رادیو آوری.
اوس به سپی ولستان اگزای را تو وی چی ده نری پا موتبر و رسپانو او خبرونو که ده افغانستان پاڑت سراغلی.
په قدر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د شپږمې ورځې په خبرو ګڼو ورځپاڼو او خپرونو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په همدې اړه یو مقاله چاپ کړي چې عنوان یې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې د سولې په اړه په مسوده کې په ځینو پرمختګونو پای ته ورسېدې. ورځپاڼې د رویټرز خبري اژانس په اساس لیکلي، طالب مرکچیانو او امریکایي استازیو د شنبې په ورځ د دوحې په خبرو کې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د موافقې په مسوده کې ځینې شاملېدونکي برخې نهایی کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې چاپ شوې مقاله کې راغلي دواړو لوریو ته ځینې امتیازات په نظر کې نیول شوي چې پکې په 3 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان دی. سو افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږ ورځنیو خبرو په جزئیاتو خبر کړي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. د نېشنل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو ویلي له امریکا سره په خبرو کې پرمختګونه شوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د اولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر سر طالبان او امریکا متحده ایالاتونه د شنبې په ورځ د یوې مسودې بشپړولو ته نږدې شول. د نېشنل د طالبانو سرچینو په حواله لیکلي، له افغانستانه په 3 میاشتو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې طالبانو امریکا ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغې په متحدینو د برید په هدف د القاعده او داعش لخوا نه کارېږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو خبرې په دوحه کې د شنبې په ورځ د شپږمې ورځې په مخ روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي، د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې یو خوځښت رامنځته شو. ملا عبدالغنی برادر تیر اکتوبر په پاکستان کې له زندانه خوشې شو او په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د دې ډلې د مشر ملا هبت الله د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو.
د فرازینو اوسیدونکو په یو اعتراضي غونډه کې په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت او د دې ولایت د تجارتي بندر د خلاصېدو غوښتنه وکړه. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت ځینو اوسیدونکو او دینی عالمان د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د امنیت تامینېدو او په دغه ولایت کې د ګمرک د خلاصېدو غوښتونکي شول. عبدالحلیم د فرا ولایت ځن سوداګر په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی په خپل حق له حکومت څخه واخلي او په اړه پلمه چې وي نه پرېږدي د فرا ګمرک دروازې تړلې پاتې شي.
نور موږ دا د ګمرک
چلو نه خپل امنیتي موضوع چا ته دغسې چوپ پاتې وو هر یو ته بډاغه وایو په اختار وایو بیا هم دغه سره یې ولستئ که پوهېږئ چې رئیس جمهور غږ نه اوري نورې پنځه سوه ځوانان راواخلئ زه مخکې کور ګورې په ما پورې بیا راوځئ چې ما زړې ولیدلې.
په دغه غونډه کې ځینې دیني عالمانو هم د مرکزي حکومت دغه پرېکړه وغندله. د دوی په خبره له هر لارې نه د فرعي اوسېدونکو سره ظلم شوی او دوی به له دې نه وروسته د ظلم په وړاندې خاموشه پاتې نه شي. د دغه دیني عالم په خبره که حکومت د دوی غوښتنې ته پام ونه کړي نو فرعي اوسېدونکي به تر نن په غټو اعتراضي غونډو لاس پورې کړي او ټولې لارې به بندې کړي.
تمام حقوق مردم سرا پایمال هست، حالا به هر طریقی که پایمال هست. ناامنی گاهی میآیند، گاهی اختطاف و دزدی شروع میشه، بالاخره گاهی همین مرزی که گلنان برای مردم از او پیدا میشد ای بسته میشه. بر ظلم مردم فرا دیگه تحمل نمی کنه. دغه اوسنی حالت دغه دوی ستونزې چې د امنیت موضوع ده، دا حل دا تحمل وتلې ده او دا باید حل شي.
دغه اعتراضات په داسې حال کې پیل شوي چې څه موده وړاندې هم ځینې فرعي سوداګرو د فرا فرارو د لوی لار د شیخ احمد فرعي بندر د بندېدو له امله د څه مودې لپاره بنده کړه، خو دا ځل د فرا ولایت ګمرک په بشپړ ډول تړل شوی او تر اوسه په دې اړه د حکومت پرېکړه هم معلومه نه ده. ومو غوښتل چې په دې اړه د فرا ولایت د ولایتي چارواکو نظر هم واخلو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پر واشنگتن تور پورې کړی چې په وینزویلا کې د کودتا حمایت کوي. د جرمنی، فرانسې او اسپانیا حکومتونه په دې مسله کې په یو ډول د امریکا تر څنګ درېدلي دي. جزئیات له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو له ټولو غړیو هیوادو وغوښتل چې په وینزویلا کې د راغلي ډیموکراتیک تحول حمایت وکړي. مایک پومپیو د شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل
نن زه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ټولو غړیو غږ کوم چې د وینزویلا
د ډیموکراتیک تغییر ملاتړ وکړي او د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګایدو حمایت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نیکولاس مادورو په مشرۍ د وینزویلا حکومت یو مافیایي حکومت یاد کړ او ویل چې دغه سوسیالیستي حکومت وینزویلا له فقر سره مخامخ کړی ده. پومپیو له هغو هیوادو چې د وینزویلا د اپوزیسیون ملاتړ کوي وغوښتل چې د مادورو له حکومت سره اقتصادي راکړه ورکړه ختمه کړي. د زیاته کړه اوس هغه وخت دی چې هر ملت باید خپله خوا معلوم کړي، نور باید ځنډ ونه کړي، نورې سیاسي لوبې ونه کړي. تاسو یا د ازادۍ له ځواکونو سره ودرېږئ یا له مادورو او ګډوډۍ سره. د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پر واشنگتن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي او وینزویلا نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ نه دی پیش کړی نو باید منزوي نه شي. د مادورو حکومت له واشنگتن سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او امریکایي ډیپلوماتانو ته یې ویلي دي چې د نن یکشنبې ورځې تر پایه له دغه هیواده ووځي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر غونډې مخکې پرون جرمني، فرانسې او اسپانیا وویل چې د خوان ګایدو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې ایریزا دا وړاندیز په سختو ټکو رد کړ او ویل چې اروپا د مشته د انتخاباتو لپاره زمان نه ټاکي.
فرانسې ګوګل کمپنۍ 2 میلیونه یورو جریمه کړله. دا چې موضوع څه ده اسمت څاروان براته وایي.
فرانسې د اروپایي اتحادیې د خصوصي حریم د قانون د سرغړونې په خاطر ګوګل کمپنۍ 50 میلیون یورو جریمه کړه. په فرانسې کې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسون تیرونه وویل ګوګل کمپنۍ باید 50 میلیون یورو په انټرنیټ کې د خصوصي حریم د ساتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د قوانینو د سرغړونې په خاطر ورکړي. د دې فرانسوي کمیسون په وینا ګوګل چې په نړۍ کې د لټون یا سرچ تر ټولو ستر ماشین دی د شخصي معلوماتو په تیره بیا د هدفمنو تبلیغاتو د کارونې د څرنګوالي په اړه د کارونکو د خبرولو لپاره په لازم اندازه شفافیت او وضاحت نه لري. د اروپایي اتحادیې د عمومي معلوماتو د خوندیتوب قانون چې د تیر کال په می میاشت کې نافذ شو د انټرنیټ کارونکو ته امکان برابروي چې خپل شخصي معلومات کنټرول کړي. دا جریمه وروسته لدی وټاکل شو چې د اروپا دوه غیر حکومتي مؤسسو چې یو په اتریش او بل په فرانسه کې ده له ګوګل کمپنۍ څخه شکایت وکړ. ګوګل کمپنۍ د 500 میلیونه یورو جریمه په وړاندې په خبرګون کې وویل چې خلک ورڅخه د کنټرول او شفافیت د لوړو ستانداردونو هیله لري او دوی ژمنه ورکوي چې د خلکو له هیلو سره سم به مقررات رعایت کړي.
عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ په خپل سیمیز کلي کلي افغان حکومت باید له طالبانو سره ژر پر اوربند موافقه وکړي. قاسم ځواک له هلمند: په نورو هیوادونو کې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نه سي سوله افغانستان ته نه راځي. حبیبه احمدزی له لوګره لیکلي دي چې موږ د سولې ارماني یو، خدای دې هیواد ته سوله راولي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي د قطر د غونډې نتیجې ته ټول افغانان خوشبینه دي چې ورسره به سوله ټینګه سي. نوردین افغان منګل د پکتیا له څمکنۍ څخه لیکلي: طالبان دي له همدې فرصت څخه ګټه واخلي، اول دي له خلیل زاد، بیا دي له افغان حکومت سره موافقې ته ورسیږي. روح الله لیکلي: په زابل کې د خروریانو په سیمه کې د افغان بسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې د ستونزه حل سي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: